کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې پر شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
مکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکول لګیا دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د مړو شمیر شل تل ورسوي او 50 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دوکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
زه اتاق ششته بودم، یک چند دقم چې قدی بچا قسم میکردم کې
دا وای مشتل ته په خونه کې ناستو موږ خبرې کولې چې یو وار درزو چاودنه وسوه. موږ د کورونو کړکې یو وینداري را ماته سوې، پر ما هم شیشې را لویدلې او زخمی کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یو ټویټ کې ولیکل چې په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر شلو تر لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عملیه بللې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 6مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنی ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي والی حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوری ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړی و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوونه کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندیښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه د دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي عصمت الله مل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقت اعلان شده
و... دوای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخابات او وخت اعلان سوی دی. انتخابات ته موږ بشپړ تیاری نیول ده او موږ پر ټولو کاندیدانو ژغ کوو چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخابات لپاره چې د میزان په شپږم دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی ادعا کوله چې 15 ملکي وګړي د چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوی. خو د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سیاګرد ولسوالۍ په درې قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوی دي، خو عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وژل سوی دي. وحیدې شهکار وویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او دوه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالنی نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالنی د مسکو لوی توقف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسمن څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالنی وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالنی ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالنی روغتیایي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 ده. خو د الکسی نوالنی معالج ډاکټرې اناستاسیا وسیلیوا اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالنی په ناڅرګندو موادو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړي چې الکسی نوالنی وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برېټانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشې کړي. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سي ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برېټانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برېټانیا او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برېټانیا د خارجه چارو وزیر ویلي چې که ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه مو لازاتې رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د دولسو نمایندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په 16 به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم. به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرګ ژوبل شمیر ډیر سوی دی. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر 40 تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کارپو نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبرواري سره لدی چې سږکال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوې. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت خو متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرسي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخه دي.
که یوه بجې سال استفراک شي دي شبخانې ته رسو، که دوه بجې که سهار که غرمه وي. سسونه پاک وخوریم، دغه مرض میراته روان ده، وچکالي ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
په دې پروګرام کې په ګرمي هوا کې د خوړو له کبله پر ناروغیو بحث کیږي. د خبرونه مو تر 5 بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د دولسو نمایندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په 16 به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال دغه ورځ له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نمایندانو له لورې په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیات راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نمایندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نمایندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دولس نمایندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په 16 نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمادگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو وایي زه یې په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې دا ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانه شي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمی په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه 12 نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونی دي که څنګه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د 12 انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پروا موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه غټه کړې مهالویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو که چېرته یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخته تلی شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده، په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسمان پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډلیز برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورته کړي دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمیر ډېر سوی دی. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړې ده. وصال محمد واصل ویسال په دې اړه تفصیل راکوي.
دلته د کابل ښار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غورځولي. پرونی خونړیو چاودنو او سوساتن خطي چې د کابل ښار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو ښیښې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو دی وایي یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړي پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
از همینجا فایر کردم رفتن.
بیخی ورخطا شده بودم، اشپارک شده بودم که تفلکوان تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شومن می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی ول. لونه می چگی ولی زیاد ویریدلی ول. هیس هم را تپاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تصور کرم او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دیگه کسی کوی ندارم، دیگه آیده هم ندارم.
دغه وضعیت د دغه سیمې د اوسیدونکو په سیرو هم د غم کرخی رخ کلی او د دوی پر عادي ژوند د سیوری غوړولی دی. دوی دولت د تورستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبه په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپی شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیخه کې د اوخت مرګ شوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دی وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفر نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د سیډونو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زموږ همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپل دغه تروریستي حملو ته شدیدی کړی دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حمله شروع کړی دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حمله دلته په کابل کې کیږي او په دوی حمله نه کیږي، نه، دوی هم ډیر تلفات لیدلی دي، ډیر تلفات ویني او ډیر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ
بلے جنرال صاحب پدغه برخه کې استاسو د حل لار یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز شې دی. حکومت به پداسې اساس وختونو کې یا پداسې یو ډیر نازک شرایطو کې لکه می تګلارې بل اخر استفاده وکړي چې داسې به خو مخنیوي وشي.
ګوره پردیش صاحب، دولت خو په نظامی قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتواری لري، د د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلې ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلې ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه ناراضي او د مرام شاو ناراضي راسن په د ټول راتريږي دلته را رسیدي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګدې ولسوالۍ کې دا جوړیږي تا وکیږي بیا دلته را لګل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې تر سره کیږي دا د څه شي معنا لري؟ دا د دې معنا لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نغیری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمنځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې شوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمنځل شوه. فیروزه عزیزی راپور کوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
دا دل تنه پتا کی مون جلال آباد نه راوړ جلال آباد لال آباد نه راوړ ول ته ګودام نه دی اته بجو د شپه بجې ما خام زو کوته چلو سمه یو نیم سل کار کړه
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ لملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وای د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي
دا خو زموږ د خپلواکۍ زدې ورځ ده د په خاطر موږ د ملي بیرغ وسته ته ټول افغانان ته مبارکي وایم خدای پاک دا موږ ژوند ټول افغانان سره خوشحالي تیر کړي
دا بیرغ زنده ده د افغانستان ملي نشان ده په دې باندې موږ ویاړو چې کومل دولار چې دا نشان چې وي یا په سفارتخانه یا کونجه وي موږ پیژ د افغانستان بیرغ ده او دا د افغانستان بیرغ را پیژ په دې باندې موږ خوشحالي کوو د ټولو خلکو ده هم د طالب ده هم د عسكر ده هم د هر چا ده د افغانستان کې اوسېدونکو د ټولو د بیرغ نشان ده
دا سات د میاشتې و منیچا د بیرغ ملي ورځ ده دا ورځ په دې ورسیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینه د تصویب لمخې په تقویم کې ځای شوې ده دا یادونه ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څوبان دي سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد وو په 1991 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې وازی تور رنگ درلود د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنگ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو کله چې امان الله خان وخت ورسید د بیرغ نښان یې بدل کړ خو په 1928 کال کې وسنۍ درې رنگ بیرغ لوی جرګې ته وړاندې کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو لنوموړي ورسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنگ پر ځای سپین ورزیات کړ خو محمد نادر شاه د نخان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ
ورزو هلمند ته که څه هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلي وو خو د حاصل پر وخت قیمت لوړ سوی دی د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی آیا پاکستان تړل کیږي د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودي وستولوي دراتول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو اختر محمد د غنمو د حاصلاتو در ټولولو او سخت کار کیسې کوي
لو ډیر زور غواړي زور لو به خې تر ار کار چې پر تا جنای کې خدای وکړ پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی یعنی د دغه زګې څخه په هغه وخت کې ډیر کشر وم خو دغه زموږ د کلی خلک او زما خپل د اکا زمن به باغربا تتل په لو به سي شدل ته چې په مټ کې جنولې دوه نر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریا کو او شکر دا دی شش کالو پروش کالو دا بل کال سه دا څو کال سه بس الحمدلله غنم بیخی ډیر سوی دی موږ د پاره بیخی دا د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت موږ روزو ټولو یو
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنار په ځای غنم کری دی وای هم خدای راضی او هم خرما لري خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوی غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنم نرخونه لوړ دي
ډیر محمد لاله ترازو کې بار راوخه
د لشکرګاه شهر په پخوانی خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي حاجی عمر یو لوی باروډونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وټولو په حال کې دی د دې څخه مې د غنمو د ګرانې یا ولور قیمت پاړو پښتل
دا غنمه ایران یو د جمعجم ساته زیارت خرڅو و ما په دا میلو کې نه دي هغه بچنه ورځې پر برابر وره
څو ایران یو
په یو سلو شپږه کال دار
ګرانسي دي کړی ګرانسي
ګرانسي غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی خو د څوک د پاکستان خو ته وزي د غالات سره د غبن ډیر تاثیر کړی دي
د دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغارده نه کوي، خو زما د سب ماشین د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو اوسیدونکو چې زه د موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم، ازادي راډیو ټول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوي سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست لارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستي ویش ولا کخرم
د ستي د غنم چیرې چې روان
استي پاکستان ته روان دا د پاکستان د منډیا ولا نه دي دا ډېر غټ غټ خلک دي هلته موږ په کندهار کې خپل دوکانونه دي خلک موږ سره ناست وو شل زره پاسره پنځه زره پاسره هر تجاره نیوي دا خال تا په دا خطر راز کوي نه ګل نه ولاکه په شیر په لږ شرکه شو کاغه نه مزه شرکه بازار زره
د لشکرګا د غنوم د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنوم د کاچاګ خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذای په پاکستانی ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راول کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اصطلاح کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه په اصطلاح لکه ایران او پاکستان او دا هیوادونه وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاک کیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهڼې ریاست وایي د 1999 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیران نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکو وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونوځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس اشپژنوي او د فن پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ردلای سي. اوس په یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس به د اگست میاشتې په نیمایي کې خپل دندې لري سي. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلی چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازي جان راتکلیف د استخباراتو ریاست نومان کړي. ملالی بشیر نور تفصیل کوي.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې وه چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیرسی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ غږ زده راډیو او دوستانو زموږ خبرونه لیدم لري دوه نس پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمه کې به درته خبرو کوم. خو اوس په کابل کې څلور بجې دي شته کې د فرشته جلال زیڅخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شلو تلور سو او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی په حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شو ودانیو په پاکول لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل سو او د سپتمبر په 15 به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي. هغوی دا کوله چې په بمباری کې 15 ملکی وګړي وژل سوي چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والي ویان دي وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل سوي او دوه پولیس زخمیان سوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول سوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځایه روغتون ته ولیږدول سو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسما څه نه دي ویل سوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسلوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل سوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل سوی دی.
مننه کوم فرشته جانې. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولئ. او که چیرې دغه خبرونه مو نه اوریدلې غواړئ چې تکرار یې واورئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته تللی سئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو سپورټي خبرونه به له ناجیې صافی څخه واورو.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترماینز د محل لوب روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترماینز 55 اوریزه لوب ده.
د دې لوبه تاسو یا په افغانستان او د توپوهنه باندې بنگلاديش ته ورکول لوب روانه ده.
افغانستان تر دې مخکې سلور لوب څخه دوه لوبې ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپل برخه سیالۍ ختم کړې. د غلوبو کې محمد یوسف، جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د مویتای نړیوالې اتلولۍ د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکې میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې سلور سپینرانو ته ځای ورکړی په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستانو زموږ خلک آزادې رادیو اوري اوس په دجمنی سره سم ورسو اونیزو پروګرامونو ته په ترتیب سره به لمړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق یا یونیسف او آزادې رادیو ګارد اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډیره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحه مراتبو لپاره ترتیب شوی دی او په هغه پسې به د سپورت له ډګره ځانګړی اونیز پروګرام اوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پویږئ چې هر وخت په تیر بیا په ګرمه هوا کې کچيري د خوړو نظافت ته پاملرنه ونشي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سالم خوړه معنا جوړو دغه مرز غون ته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا ګرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېر زیات دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کې ني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کې ني.
نن امدا موضوع چېړو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې لخپل اتکلن زوی سره په روختون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پایل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اتکلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لره لوز دا سر مې توچا و دا وارس ورکړ اوس خدا
ولې سر سی ده
سال نو خره ما نه جوړو دغه مرز غون ته لګیدل ټول مسلمان باندې مرز اخته دي. کایو بجې سال استبراک شه دي شبه خاني تر سو کا 2 بجې کا سهار کا غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه نو پاک خوړې دي لم
نه سونه پاک خوړم دغه مرز میراته روان ده وچکالی ده بدونه دي دي نه د مرز لګي
د تکلیف نه اوس کا سو کا څومره تکلیف ده
تکلیف ده نس درد کوي او سال درات زر زر کوي منډي وایي زر زر زی
زړه بدیږي
زړه بدیږي استبراکي
څومره وخت کیږي زای
اوس بیګان اردس بیخي زای په دا اوس سرم سره پارک لګوس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلی بیا اوس سره بستر څومره تا سخت ده دا
ډیر سخت ده بچي څنګه یې کونو مری سره سه پیاز لاندې سم خو خپل خونې ستله کورم پریخه زندګیم پریخه دغه د دې سم مسافرې دغه ده.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خوړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغ کیږي. بیا له وی خوې ماشومان درديږي لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاک خوړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خوړ ورکو مثلا پاک بایدی د سی چې د ماشومان لپاره مفید دی. یو ماشوم باید پاک وساتل شي لاسونه د سه جامې نظافت ته وای پام شي چې هغه تر څو مریض نشي. سه سخت واړه باید نه بس نرم خوړې چې ماشوم کول شي هغه خوړې شي باسانی باندې ازم کی اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خوړندې ورکړل شي پات یا غور کوزه کشي خنه نو باید تازه تازه پاک شي تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچری د ماشومان خوړو او بو او د ناست پاستی زایت پاملرنه ونی شي دومره سخت ناروغ کیږي چې به د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړي. په پایل کې مورنه پختلی چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمی سیستم ناروغي ډیریږي.
ما
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کینی، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي لپاره صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغیزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
شفاخانې ته، معاینه خانې ته، په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هرو دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لسو ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي، کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناس او دا منستر راوړي، نسناس خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسېږي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتها اوسېږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه په دې وتونیږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومان لپاره خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمولو خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري، هماغه ماشومان هم مثلا که عمر د شپږو اوو کلونو زیاتی، هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی سي. خواړه یوازې دا نه ده چې ډیر پروتین دي ولري، هغه به ښه خواړه وي. موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپله اوبه، مثلا خپله ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوې، تازه میوې، ډیر عادي شیان. مثلا موږ تاسې ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیره قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خوړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولای شي خوندي ماشومان ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شو. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې خوندي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړو. د هغه په خوندیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چه یا سهار خوړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناک خبره ده چې کچیر ته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتشوي خوړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړی شي. کچیر ته مغه سي ساړه ماشوم ته ورکړی شي، کېدای شي چې خپله دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب سي. حتی په عمومي صورت سره وایي کچیر ته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پات شو ساړه سو باید برته گرم کړی سی. بل دادا چې کچیر ته منګو تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراکونه کو دا بدن زموږ د انرژي د کم خسره مخامخیږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي، موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریګدو. دا داسې نه چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپږ ساعت خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کیږي، کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومانو ته کله شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا هګۍ دا خوړل سي مشکل نه پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است، خوښ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د لوب ل میدان وی بلی ونیز خبرونه تمو زای کرام الله کرام هر کله کوم هله د چی روغ او جوړ وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلی اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي. په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي.
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراول چې د
آیا په هغه چې ړاندو یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي؟
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ چلی د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړ شوې دي.
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو، خو په پایل کې د افغانستان د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوې د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي. دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي. ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړې او له قرغیزستان سره 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده، خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري. افغانستان به له دې وروسته د جولای په 13 د ازبکستان او همداشن د اگست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي. دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اگست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختم کړي. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبو کې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا، پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په مات ورکولو یو د برونز میډال وګټه. په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشتي شیرزاد، احمد حسنزاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلي دي. د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل، خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده. د لوبي ټاس افغانستان ګټلی وو او بنګلادیش ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړې وه. د بنګال لوبډلې په ټاکلو 25 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سپځېدو 222 منډې وکړې او افغانستان ته د 233 منډو هدف وټاکه. افغانستان اوس مهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده. د وړاندې افغان لوبډلې له بنګلادیش دوه ورځنۍ لوبې ګټلې او یوه لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې ده. افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي، خو که بنګلادیش یې وګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته ورسیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د بدن د ښکلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډلهیز ډول د سویلي آسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلي دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او څو تنو افغان لوبغاړو په کې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ.
واقعا ډېر یو لوی افتخار و. بعد تقریبا درې کلونو چې د سویلي آسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د اتو هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د افغانستان شل نفره ټیم ګډون کړی و چې پنځلس ورزشکار ول او پنځه نفره ترینارو حکامو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته مډالونه منګه لاسته راوړل، چې د شپږو د سرو زرو، دوه د نقره او پنځه د برونزو مډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمي لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال په لاره چول کېدی، مګر دا ځل درې کاله شاته غورځېدلی و. بعد درې کلونو د خاصو آمادګیو په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو، چې خوشبختانه موږ پکې لومړی مقام خپل هیواد
و. تک سب نور کوم هیوادونه پکې برخه لرله؟
سریلانکا، بنگلاديش، مالدیو، انډیا، پاکستان، افغانستان، بوتان، دې اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو، دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو کنه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي، نو دغه اندام یا دغه باډي خرابېږي. د باډي بلډینګ ورزش لپاره به خصوص د سیالیو لپاره باید ورزشکار همیشه آماده واوسي. نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم ول، حتی داسې قهرمانان چې و کاله په جهانی سیالیو کې قهرمان پاتې شوی، لکه احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالۍ کولې، مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالۍ کې او د سرو زرو مډال په دې سیالۍ کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالۍ کړې وې په ملي ټیم کې، مګر په دې سیالۍ کې هم ګرنو، نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم هم وو او بعضی نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله نو هغوی آماده وو. مونږه تبا نه هغوی باید په دې سیالۍ کې درولي وو، دې سیالۍ کې هغوی هم خیل لاسته راوړنې درلودې.
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپله مو ویل چې دا یو لوی لاسته راوړنه وه د افغانستان لپاره د سویلي آسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل د کوچنۍ خبره نه ده. خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله، کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونه ستایل شول، دلیل څه؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بی اندازي، هغوی تشویقیږي بی اندازي، مګر در حال چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري، دغه د منګه مشران د دولت چې دغه سیالي په کومه کچه یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلاف یم. باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود، د افغانستان بیرق په مختلفو هیوادونو کې وچتوي، نو په دې اساس باندې کچیر د هواد سیاسيون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دوه هوا ونه کی دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړاند لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي؟ محمد واصل وصال په دې اړه معلومات درکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ و نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلې دي. بلایند یا د ړندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په ملبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپله کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ یې په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ وشوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبساران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نو بال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ وسیله نه اوټیږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاسي. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 15 اف ام صفه باندې رڼا اوریدل شي. په همدې سره زموږ د دې ونې د ورزش پرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا د الله پامان. غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمون ژوندون زمون گرمانا، دے سرگو نور خیالی جانانا، زمون ژوندون زمون گرمانا، دے سرگو نور خیالی جانانا، و پمون گرانا افغانستان، افغانستان، اوپمونگانا افغانستان، 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 افغان پس رکھے اوسا، سوچے نفس رکھے تکی گی ہے بدی نکلو بدی بوسا، زمون حسنی زمون ناموسا، دے ہر افغان پس رکھے اوسا، سوچے نفس رکھے تکی گی ہے بدی نکلو بدی بوسا، جنت نشانا وہ پمون گران افغانستان، جنت نشانہ
سر جنت نغوارو جوان مغلا تابرات تسو چیاو افغان جوان دایوی نومدین تل ساتی وچتا ایت ملی وحدت سمبولا مندر که سولا غوارو سولا سوچیت مکد آسمانوی زند دنیا افتخار بولا جال شملا تانا بینا ایمان افغانستان جال شملا تانا بینا ایمان افغانستان افغانستان زمونگ جواندون زمونگ ارمان دسترگو نور خیالی جانان زمونگ جواندون زمونگ ارمان دسترگو نور خیالی جانان و پا مونگران